دا سهار لو بجو څو شیبي ووخته ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم دا ازادي رادیو سارانه یو خبرونه کی مو زه سلای شخصي خلقی او زما همکاران تو تر کلی کو نن پنځشنبه د چنګاخ درويشتمه او د جولای میاشتې 15مه ده دا د اوس ازادي رادیو دوله ساته خبرونه پیل شوې لومړی دوه خبري مجلې لرو چې پترس کې د افغانستان او نړۍ خبرونه او تفصيلي راپورونه وړاندې کیږي په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا د ولسمشر کرزی په مشرۍ پریکړه وکړه چې د کلیو او بندو د امنیت ساتنې لپاره سیمه ییز پولیس جوړ کړي. د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو کمیټې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچارډ هول بروک سره د افغانستان د ستراتیژۍ او له وسلوالو مخالفانو سره د روانې مبارزې د پرمختګ پر نښو نښانو خبرې وکړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي کېدای شي چې روان اوړی د دغه هیواد خلک له افغانستان څخه لا ډېر ناوړه خبرونه واوري. جاپان په افغانستان کې د پوهنې د پرمختګ او د نادارو ښځو د لوږې د مخنیوي لپاره یو ځل بیا سلګونه زره ډالر بلا عوضه مرسته اعلان کړه. د افغانستان په جنوب کې په تیرو دوو ورځو کې 8 امریکایي سرتیري او یو شمېر افغان ملکیان وژل شوي. ایرانی ساینس پوه شهرام امیری چې شاوخوا یو کال وړاندې د امریکا استخباراتو تښتولی و نن تهران ته ورسید. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن راتلونکې اونۍ له 5 آسیایي هیوادونو څخه کتنه وکړي. د امریکا متحده ایالات او جنوبي کوریا غواړي چې په زیړه بهیره کې د خپلو پوځي تمریناتو پلان ته دوام ورکړي. او د غزې لپاره د لیبیا د مرستو کشتۍ وروسته لاغه چې خپل مسیر بدل کړ د مصر د اریش بندر ته ورسیده. نو دغه موضوعاتو له تفصیل سربیره نړیوالو رسپانو ته کتنه هم کوو. وخت سهار 9:00 او 3 دقیقې دی. تاسو د ازادي رادیو د سهار 9:00 د مازیګر 3:00 پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدای شي. افغان مقامات وی ولسمشر حمید کرزی او د جمهوری ریاست امنیتی چارواکو د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د جګړې او د ګڼمیشتو سیمو د امنیت په هدف د محلي پولیسو د یو ځواک په جوړولو موافقه کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د ګام د امنیت ټینګښت لپاره یو موقت حل بلل ده. لویدیزو اژانسونو په دې اړه راپورونه خبر کړي چې مهمه برخې رضوان مراد اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت د افغان دولت لخوا د هیواد په مختلفو برخو کې د طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره د محلي پولیسو د جوړولو د پریکړې ملاتړ کړی دی او دا ګامې د امنیت د ټینګښت لپاره یو موقت حل بللی دی. د فرانسې خبری اژانس د پنټاګون د وین جیف مورل په حواله وایي چې دا د اوس وخت لپاره یو مناسب حل دی ځکه چې افغان دولت دا مهال کافي پولیس نه لري څو د ټولو ګڼمیشتو سیمو امنیت وساتي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وین ویل د پولیسو دغه محلي ځواک به د افغان حکومت لخوا تشکیلیږي، حکومت به ورته تنخواوې ورکوي او د پولیسو رسمي یونیفورم به ولري. دا نوموړي په وینا دا محلي پولیس په داسې حال کې تشکیلیږي چې افغان حکومت او نړیوال متحدانې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر زیاتوالي او روزنې ته زور ورکړی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا تیر ماښام په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په ارګ کې د چهارشنبې په ورځ یو لوړ رتبه امنیتي غونډه جوړه شوه چې پکې د محلي پولیسو د جوړولو پر پیشنهاد موافقه وشوه. د اعلامیې له مخې د محلي پولیسو د جوړولو پیشنهاد د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي او د ولسمشر سلاحکار معصوم ستانکزي وړاندې کړ. په دې امنیتي غونډه کې د لوړ رتبه افغان امنیتي مقاماتو په شمول په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قماندان جنرال ډیوډ پیټریوس او په کابل کې د امریکا سفیر ګډون کړی او د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې د محلي پولیسو د جوړولو د پیشنهاد پر مختلفو اړخونو غور بحث وکړ. د افغانستان په جنوب کې د برتانوي ځواکونو قماندان له دې نه مخکې ویلي چې دوی د یو پراخې او ګڼمیشتې سیمې د امنیت ساتلو لپاره له چیلنج سره مخامخ دي او د تورن جنرال نیک کارتر په وینا برتانوي او د ناټو نور ځواکونه نشي کولای چې ټولې سیمو ته ورسیږي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا په افغانستان کې د محلي پولیسو جوړول په عراق کې د بیدارتیا په نامه د سنی وسلوالو ډلو تشکیل ته ورته دی. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو اوسنی قمندان جنرال ډیوډ پیټریوس په عراق کې د خپل دغه شن پلان له مخې د سنی مذهب مشرانو په ملاتړ وسلوال د حکومت تر سیوري لاندې راټول کړ چې په نتیجه کې دغلته د مخالفانو حملې تر ډیره حده کمې شوې. خو د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا په افغانستان کې باید د مسئلې په اړه کافی اندېښنې موجودې دي. کتونکو وایي حسنه چې د محلي وسلوالو څخه جوړېدونکي د پولیسو دا ځواک د حکومت له کنټروله ووزي او د جګړه مارانو تر قوماندې لاندې راشي. دغه راز د اندېښنه هم شته چې د محلي پولیسو جوړېدل به کېدای شي په افغانستان کې چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې جګړو ځپلی دی د قومي ډلو ترمنځ شخړې او رقابتونه راوپاروي.
په رپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د ولسمشر کرزی په مشرۍ په غونډه کې پریکړه وکړه چې سیمه ایز پولیس ځواک د جوړ شي څو د کلیو او بانډو ساتنه وکړي. اسمت سروان په دې موضوع چې د ځواک به له رسمي پولیسو یا ملیشو سره څه توپیر ولري د ولسمشر کرزی د ویاند له مرستیال حامد علمی سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ملي امنیت شورا موافقه وکړه چې محلي یا سیمه ایز پولیس ځواک دی جوړ شي. دا ځواک له عادي پولیسو او همدارس له ملیشو یا اربکیو سره څه توپیر لري؟
موږ د ملیشو په جوړولو کې یا د ملیشو په مسره کولو کې یا ملیشو ته
دسی یو شی خو تر دې مخکې هم و چې د داخله وزارت په چوکاټ کې و.
نه دا یو خو هغه چې ځینې امنیتي شرکتونه دي چې هغه خپل قانونه په ځینې ځایو کې خپل قانونه ساتي.
د محافظت تاسیسات عامه په نوم باندې د کورنۍ چارو د وزارت له لوري داسې قطعې جوړې شوې وې.
خود محافظت تاسیسات عامه ده دا د امنیت لپاره ده. دا سرت امنیت لپاره د کلو د منطقه د امنیت لپاره دی او دا محلي پولیس یا ملي پولیس سره د محلي پولیس یا ملي پولیس ملي پولیس خو د ټولو امورو ته کار کوي امورو ته کار کوي یا امنیت ساتلو د نظم د نظم د عامه د تزریق د قانون قدر شوی که ملي پولیس رول لري ملي پولیس نقش لري. دا محلي پولیس څه د امنیت ساتلو لپاره دی خپل د کلي د منطقې امنیت ساتي او نه پوهېږي چې د کلو په منطقو کې د توریستان نخوا حملې شي. خو دا یو مرحله ده. دوهم مرحله دا دی چې د تقسیم ونیول شو چې ټولې وسلوالې ډلې په طبیعي ډول منحل او د نظم په صورت کې هغه سیمې ته چې لازم وګڼل شي بېرته د محلي پولیسو په چوکاټ کې.
د دې تشکیلات به څومره وي څومره شمیر بي او بل دا چې دا پولیس په کومه سیمو کې وي د افغانستان په ټولو مناطقو کې که په خاص سیمو کې
په واسه دا نن څه فیصله دا و چې په دې اساس کې په اساس د کې مسکو شو او وزارت داخله د دندو سپور شو چې د محلي پولیسو د تشکیل د جوړو او د جزیاتو لپاره کې د امنیت شورا ته راتلونکي غونډه کې یو راپور ورکړي او دا شو کې او خپل دغه صلاحیتونه مسؤلیتونه د وزارت خارجه وسپاره وزارت داخله وسپاره شو چې د کورنۍ چارو وزارت د داخله باید پوره طرح اولی او شویانه وسپاري و عمومیت که بافته شده خب جزیات دا د وزارت داخله دنده ده چې دا وزارت داخله باید طرح ولاندې.
دا ولسمشر کرزی د ویاند مرستیال حامد علمی سره مو د افغانستان د ملي امنیت شورا د دې پریکړې په اړه مرکه واورېده چې د کلیو او بانډو د ساتنو لپاره د سیمه ایز ځواک جوړ شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تا تاسو د ازادي رادیو سارنی خبری مجله او ریسات سهار و بجه او لس دقیقې دی په روانه خبرونه کې د رپورټ اوري چې په تیرو دو ورځو کې په افغانستان کې اته امریکایي سرتیری او یو شمیر افغان ملکیان وژل شوي دي. د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو کمیټې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچارډ هول بروک سره د افغانستان د ستراتیژۍ او د طالبانو او د هغوی له نړیوالو ملاتړو تروریستانو سره د شاوخوا لس کلنې زړې شخړې په وړاندې د مبارزې د هر ډول پرمختګ د نښو نښانو په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر سناتور جان کیری وویل د اوباما د ادارې اوسنۍ ستراتیژي روښانه نه ده او یو څه چې په سنا کې د یو لوړپوړي جمهوریت غوښتونکي سناتور ریچارډ لوګر لخوا پرې ډیر ټینګار وشو هغه دا و چې هغه د امریکا د جګړې د اهداف هغه وویل چې د امریکا د جګړې اهداف روښانه نه دي. د ازادي راډیو ده په داس هر کې چې د افغانستان امنیتي وضع بي خونده او د جنگ جګړو د زیاتوالي او د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو اټکل کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویډو وستویلې وویل د جرمني خلک د شي په روان اوړي کې له افغانستانه لا زیات ناوړه خبرونه واوري. سلطان محمد سرور د جرمني د خبري اژانس د رپورټ په استناد د موضوع تفصیل اوروي.
د جرمني بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ وویل جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کې د لک تر لګه یو ولایت امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپاري. ګویډو وستویلې زیاته کړه چې د هغو یو سلو څلور دیرشو ولسوالیو څخه چې د افغانستان په شمال کې د جرمني ځواکونو تر کنټرول لاندې دي اته ولسوالۍ په خاص ډول خطرناکې ګڼل کیږي. سره له دې چې په افغانستان کې د 5350 جرمني سرتیرو د ماموریت سیاسي ملاتړ په جرمني کې په خپل قوت باقی دی، وروستۍ نظر پوښتنې څرګندوي چې دغه هیواد په سلو کې شپېته خلک په افغانستان کې د جرمني د پوځي ماموریت مخالف دي. د جرمني د خبري اژانس ریپورت زیاتوي چې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او سګنۍ کال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره لټولو خطرناک کال ګڼل کیږي. د تیرو شپږو میاشتو په ترڅ کې تر اوسه 350 بهرني عسكر په افغانستان کې وژل شوی دي. و جرمني عسكر دوه میاشتې په خوا د افغانستان په شمال کې وژل شول. د جرمني حکومت له مودي راهیسې دا ویل چې په افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت په اول قدم کې ملکی اهداف لري، خو په دې وروستیو میاشتو کې چې مخالفینو د افغانستان د شمال په هغو ولایتونو کې هم د پښو ځای پیدا کړی چې یو مهال آرام او امنیت وو، جرمني ځواکونو د مخالفینو ضد پوځي اقداماتو ته مخه کړې. د جرمني بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ باید له دې وروسته دا نظر پرېږدو چې په افغانستان کې اروپایي شرایط رامنځته کولای شو. د زیاته کړه چې په ټولنه کې د پخوانیو طالبانو د مدغم کېدو د هلو ځلو ملاتړ کوي. د وویل کچېرې افغان دولت په دې حق له کوم ابتکاري عمل ته مخه کوي نو درست او مناسب اقدام دی.
د هم په امنیتي مسایلو د افغانستان په جنوب کې په تیرو دوه ورځو کې اته امریکایي سرتیری او یو شمیر افغان ملکیان وژل شوي دي. د سې شنبې ورځې ناوخته په کندهار کې د پولیسو پر یوې پوستې ځانوژونکي حمله وشوه چې له هغې سره سم د سپکو وسلو ډزې وشوې او د توغندۍ او لاسي بمونه وغورځول شول. په دې حمله کې درې امریکایي سرتیري، یو افغان پولیس او 15 ملکیان ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی ده. او په داسې حال کې چې یو امریکایي سرتیری پرون وختي د ډزو په تبادله کې د خپلو ټپونو له وجې مړ شو، څلور نور امریکایي عسکر په جنوبي سیمو کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې ووژل شول. په روانه جولای میاشت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شاوخوا 15 سرتیری وژل شوي چې زیات شمېر امریکایي عسکر دي. او په روانه خبرونه کې به دا رپورت واوري چې ټاکل شوی د افغانستان دولت په هیواد کې د کرنې او کلیو د پراختیا په برخه کې د خپلو پروګرامونو د تطبیقولو لپاره د کابل په کانفرنس کې د 3 میلیارد ډالرو مرسته وغواړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
د ازادي راډیو ده. د کرنې او مالدارۍ وزارت چې د یو شمیر پراختی پروژو د ترتیبولو مشري په غاړه لري، څلور مهمې پروژې تشریح کړې. د کرنې او مالدارۍ وزیر پرون یوې خبري ناستې ته وویل د پروژو ته څه باندې 3 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوی او د کابل نړیوال کانفرنس ته وړاندې شي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې واوري.
د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمی چې د څلورو سکتوري وزارتونو د پراختیایي پروژو د پلانونو مشري ورپه غاړه ده، د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل کوم پراختیایي پروګرامونه چې په هیواد کې پلي شوي اوسمهال د زړېدو په حال کې دي، حال دا چې هیواد یې د پراختیا نوي سیستم او نوي پلانونو ته اړتیا لري. ښاغلي رحیمی په پام کې نیولي پروګرامونه داسې تشریح کړل:
چهار برنامه بزرگ ملی را ما دیزاین کردیم.
موږ څلور ستر پروګرامونه دیزاین کړي دي. لومړی د اوبو د منابعو پراختیا، دویم د کرنیزو تولیداتو پراختیا، دریم د لارو او سړکونو رغول او جوړول، او څلورم د سیمه ییزو بنسټونو پیاوړي کول دي. دې پروګرام ته 3.2 میلیارد ډالر د درې کالو لپاره په پام کې نیول شوي. لومړی پروګرام ته 1.1 میلیارد، دوهم پروګرام ته 280 میلیونه، دریم ته 300 میلیونه، او څلورم ته 908 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوي.
د کرنې وزیر وویل دا پلانونه د سیمه ییزو غوښتنو په پام کې نیولو سره د افغانانو لخوا طرحه شوي دي. د وویل که د دې پروګرامونو له پلي کېدو سره مالي مرستې وشي، مشري به بیا هم د افغانانو په واک کې وي. د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل بزګرو ته د پورونو د ورکړې سیستم په هیواد کې د هیرېدو په حال کې دی، او دوی هڅه کوي چې دا سیستم بیرته ژوندی کړي. د کرنې وزارت وایي که دغه پروګرامونو ته چې 3 کاله ورته په پام کې نیول شوي دي مالي امکانات ومومي، سباندې 3 لکو خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي.
درنو دوستانو، یو ځل بیا هم په موږ د مهمو خبرونو لنډیز ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ولسمشر کرزي په مشرۍ پریکړه وکړه چې د کلیو او بنډو د امنیت ساتنې لپاره سیمه ییز پولیس جوړ شي. د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو کمیټې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي کېدای شي چې روان اوړی د دغه هیواد خلک له افغانستان څخه لا ډېر ناوړه خبرونه واوري. ټاکل شوې ده چې د کرنې وزارت د یو شمېر پروژو د پرمختګ په هدف په کابل کې د راتلونکي نړیوال کانفرنس کې د میلیونونو ډالرو غوښتنه وکړي. جاپان په افغانستان کې د پوهنې د پرمختګ او د نادرو ښځو د لوږې د مخنیوي لپاره یو ځل بیا سلګونه زره ډالر بلا عوضه مرسته اعلان کړه. د افغانستان په جنوب کې په تیرو 2 ورځو کې 8 امریکایي سرتیري او یو شمېر افغان ملکیان ووژل شول. ایرانی ساینس پوه شهرام امیری چې شاوخوا 1 کال وړاندې د امریکا استخباراتو تختولی و، نن تهران ته ورسېد. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن راتلونکې اونۍ له 5 اسیه هیوادونو څخه کتنه وکړي. د امریکا متحده ایالات او جنوبی کوریا غواړي چې په زیړه بهیره کې د خپلو پوځي تمریناتو پلان ته دوام ورکړي، او د غزې لپاره د لیبیا د مرستو کښتۍ وروسته له هغه چې خپل مسیر بدل کړ د مصر د اریش بطر ته ورسېده. پسې زمان غږ له ازادۍ راډیو اوري چې په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې په اف ام 100.5 څپه وړاندې کیږي. جاپان حکومت د افغانستان په 3 ولایتونو کې د پوهنې د پراختیا او په ښځو کې د فقر د له منځه وړلو له 3 پروژو سره څه باندې 1 میلیون ډالر بلا عوضه مرسته وکړه. د دغو پروژو تړون چې په کندز، تخار او بامیان ولایتونو کې پلي کېږي پرون لاسلیک شو. نور جزئیات ماریا صدیقی اوروي.
په کابل کې د جاپان سفارت د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د مرستو په لړ کې د پوهنې د پراختیا او په ښځو کې د لوږې د له منځه وړلو په برخه کې د 3 پروژو قراردادونه له 2 درملمینو موسسو او 1 غیر دولتي موسسې سره لاسلیک کړي. د جاپان سفیر د چهارشنبې په ورځ د دغو پروژو د قراردادونو د لاسلیک کولو پر مهال خبریالانو ته وویل دغه پروژې د پوهنې د پراختیا په برخه کې په تخار او کندز ولایتونو کې، او په ښځو کې د لوږې د له منځه وړلو پروژه په بامیان ولایت کې پلي کېږي. په کابل کې د جاپان سفیر شي
د دې پروژې نه به د 2400 په شاوخوا کې ښوونکي او د 15000 په شاوخوا کې محصلین او زده کوونکي د تخار او کندز په ولایتونو کې ګټه واخلي. د نن ورځ د تړون د لاسلیک کېدو د مراسم په ترڅ کې همداراز یوه پروژه د بامیان د بېوزله ښځو د اقتصادي حالت د ښه کېدو په خاطر په پام کې نیول سوې ده چې کولی سي د بامیان ولایت د 400 ښځو د ژوند په ښه والي کې مرسته وکړي.
په افغانستان کې د جاپان سفارت چارواکو وویل چې دغه پروژې په افغانستان کې د اساسي لومړیتوبونو له مخې پلي کېږي. په پام کې ده چې له دغو پروژو څخه په ګټه اخیستنې سره د پوهنې پروګرامونه پیاوړي شي، او په عین حال کې په بامیان ولایت کې د بې سرپرسته مېرمنو لپاره د حرفه ای زده کړو زمینه برابره شي. په تخار ولایت کې د پوهنې د پراختیا د پروژې د پلي کوونکي یوې موسسې رئیس عبدالرحمن وویل چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې ډېرې مرستې وشي. جاپان د تیر میلادي کال په وروستیو کې له افغانستان سره د 15 میلیارد ډالرو د مرستې اعلان وکړ چې تر راتلونکو 50 کلونو پورې به ولګول شي. خو یو شمېر افغانان شکایت کوي چې نړیوالې مرستې په سمه توګه نه لګول کیږي او همدارس پروژې په بې کیفیته توګه پلي کیږي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ
کې ازادي راډیو د ساعت 9 بجې او پوره 40 دقیقې دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت خلکو ته د کارمندلو په هدف د تیګو د پرې کولو یا بروش او له هغو څخه د سړکونو په جوړولو کې د کار اخیستلو پروژه پیلوي. د دې پروژې تفاهم لیک پرون په کابل کې د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو د وزیر او کابل ښاروال ترمنځ لاسلیک شو. د دې پروژې په پلي کېدو سره به 300 کسانو ته د تیګو د پرې کولو په برخه کې زده کړې ورکړل شي. د امیر روغتیا وزارت په کابل کې د څښاک اوبو د صحي کولو کمپاین پیل کړ. د دغه کمپاین په ترڅ کې به د کابل په مرکز او 50 ولسوالیو کې د اوبو په سترو زیرمو او څاګانو کې کلورین واچول شي چې له میکروبونو څخه په بشپړه توګه پاک شي. په دې اړه مجاهد جواد له کابل راپور اوري.
د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې په کابل کې یې د نسناستي یا اسهال د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کابل د څښلو د اوبو د پاکولو هڅې پیل کړې دي. د عامې روغتیا د وزارت سرپرستی ډاکټر سوریا دلیل د چهارشنبې په ورځ د څښلو د اوبو د صحي کولو د کمپاین پر مهال وویل
یکی از دلایل کې تر افغانستان
د وایي د چې په افغانستان کې د اسهالاتو کچه زیاته ده. د دې یو دلیل دا دی چې زیات افغانان پاکو او صحي اوبو ته لاسرسی نه لري، ځکه په کلیو او بانډو کې پاکو او صحي اوبو ته د خلکو لاسرسی یوازې 40% دی، په ښارونو کې 85% او په کوچیانو کې د غندزه یوازې 14% تر رسیدي. خو آیا یوازې په اوبو کې د کلورینو اچول به د اوبو د پاکولو او یا د پاکو اوبو د زیرمو د ساتلو لپاره کافی او کڅنګه؟ په دې اړه د کابل په ښار کې د اوبو رسولو د ادارې مشر انجینر محمد یونس وویل
دا سپټیک ثانان دي چې ترمزکی لاندې اوبه ملوث کوي او لس کاله بعد د کابل د ښار که په دغه شکل دوام وکړي اوبه یې ټول په زخرو بدلیږي او یو قطره اوبه په کابل کې نه وي چې څوک یې وڅښي. دا زما څو سواره ویني بیا هم اعلان کوم دا کار به کیږي.
د کابل د خروالی مرسل محمد اسلام اکرمی په دې غونډه کې وویل چې د کابل خروالی به د عامه روغتیا د وزارت لخوا د څښلو د اوبو د پاکولو له دغه کمپاین سره مرسته وکړي او د سپټیک ساګانو په اړه وویل چې تر دې وروسته به د لوړ پوړیزو ودانیو یا بلند منزلونو له خواندانو څخه وغواړي چې دوی باید په خپل بلند منزل کې د فاضله موادو د تصفیه یو دستګاه هم نصب کړي څو پرې چاپیریال په ځانګړې توګه د څښلو اوبو پاکي وساتل شي. د څښلو د اوبو د پاکولو په برخه کې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت لخوا له دغه پروګرام سره مالی او تخنیکی مرسته د یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او لخوا کیږي.
خبري مجله اوري.
وسم مسمیزو نړیوال خبرونه. ایرانی ساینسپو شهرام امیری چې ادعا کوي شاوخوا یو کال مخته د امریکا استخباراتو تختبلې و نن تهران ته ورسید. امیری د تهران پر نړیوال هوایي ډګر له خپل میرمنې او زوی سره وکتل. نوموړی وایي یو کال وړاندې کله چې هغه د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللی و د امریکا د استخباراتو لخوا وتښتول شو او بیا متحده ایالاتو ته یوړل شو. خو امریکایي مقاماتو د شهرام امیری د اختطاف ادعا رد کړې ده او د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل امیری په خپله خوښه په امریکا کې وو او حق آزاد دی چې هرې خواته غواړي لاړ شي. د ایران په اړه په یو بل خبر کې راغلي اروپایي ټولنې د ایران د هغې اعلامیې هرکلی وکړ چې غواړي د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه بیا خبرې پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشر کیټرین اشټن د ایران د اټومي پروګرام د مرکچی سید جلیلی د هغه لیک ځواب استولې چې د روانې میاشتې په شپږمې اروپایي ټولنې ته استولې وو او په هغه کې وړاندیز شوی چې کېدای شي خبرې له سپتمبر میاشتې څخه مخکې پیل شي. اشټن وویل چې د ایران اټومي پروګرام باید زموږ د خبرو اصلي موضوع وي او په نورو موضوعاتو هم خبرې کېدای شي. د ازادي راډیو ده ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن راتلونکې اونۍ له 15 آسیایي هیوادونو څخه کتنه وکړي. د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هول بروک پرون وویل ټاکل شوې چې مخته تر دې چې میرمن کلینټن افغانستان ته لاړه شي او په کابل کې په جوړیدونکي نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي د امریکا پاکستان د ستراتیژۍ په اړه په یو بحث کې برخه واخلي. نوموړی به افغانستان ته له سفر وروسته د متحده ایالاتو له دفاع وزیر سره یو ځای په جنوبي کوریا کې د دوو کوریاو د جګړې د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جیمز کرولی وویل چې د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا مقامات په زیړه بهیره کې چې له چین سره په ګډه پوله کې پرته ده د ګډو پوځي تمریناتو پر سر سره شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي آسیا ته د خپل سفر په دوام کې ویتنام ته لاړ شي او هلته به د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې په غونډه کې ګډون وکړي. په دې ټولنه کې د کمبودیا، لاوس، تایلند او ویتنام سیمه ییزې ډلې شاملې دي. د امریکا متحده ایالاتو او جنوبي کوریا غواړي چې په زیړه بهیره کې د خپلو پوځي تمریناتو پلان ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزارت وایاند جیف موریل وویل پر دغو روزونکو تمریناتو به ډیره زیاته پانګه ولګول شي او ټاکل شوی ده چې دغه تمرینات ډیر زر پیل شي. د جون او جولای میاشتې لپاره د دغو منورونو ترسره کول د جنوبي کوریا د هغې کشتۍ د لوبیدو په ځواب کې کیږي چې ویل کیږي د شمالي کوریا لخوا طرحه شوې وه. دغه کشتۍ د مارچ میاشتې په وروستیو کې ډوبه شوه او شاوخوا شپږ څلوېښت عمله یې هم ووژل شوه. چین د دغو پوځي تمریناتو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي کیدای شي د موضوع د کوریا په زیړه بهیره کې د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو سبب شي. راپورونه وایي چې د غزې لپاره د لیبیا د مرستو کښتۍ وروسته له هغې چې تېره ورځې خپل مسیر بدل کړ د مصر د ریش بندر ته رسېدلې ده. یو مصري چارواکي وویل دغه کښتۍ چې د مالدوا بیرغ پرې لګېدلی ده نیمه شپه له غزې نه پنځه څلوېښت کیلومتره لرې د اریش بندر ته ورسېده او د خپلې محمولې په کوزولو یې پیل وکړ. په کښتۍ کې د لیبیا د مرستو او پرمختګ د بنیاد لخوا د غزې خلکو لپاره بشري مرستې بار شوي دي. د اسرایلو حکومت ګواښ کړی و چې که دغه کښتۍ د حماس تر کنټرول لاندې غزې ترړې ساحل ته د ورننوتو هڅه وکړي نو یا به یې مسیر بدل کړي او یا به یې ونیسي. د مرستو دغه کښتۍ چې شاوخوا دوه زره ټنه خوراکي مرستې او دارو درمل پکې بار دي او د دولسو تنو عملې په شمول پکې پنځلس تنه فلسطیني پلوه فعالان سپرول په مدیترانې سمندر کې د اسرایلو د سمندري ځواکونو لخوا څارل کېده.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو دوستانو روانه خبری مجلې ته په نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنې سره دوام ورکوو.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي خبردار چې د طالبانو په اړه د نظر د تجدید هلې ځلې روانې دي. په کابل او واشنگتن کې د پالیسۍ جوړونکو چې په ټولنه کې د وسلوالو طالبانو د مدغمولو هلې ځلې کوي دوی به دا توضیحات وړاندې کړي چې دښمن بلاخره ولې دومره ناوړه نه دی او په راتلونکو څو میاشتو کې به په دې اړه لا زیات خبرونه خپاره شي. د بمونو په وسیله د ولسي خلکو د وژلو، د ښوونځیو پونجونو د تیزابو بریدونه او د ښځو د وژلو په شان ټولې ناکردې به د خاورو لاندې پټې شي. ورځپاڼه زیاتوي چې څو ورځې مخکې یوې ښځې په کابل کې یوه شبنامه ترلاسه کړه چې په هغې کې درې غوښتل شوي وو چې خپل کار دې پرېږدي او که نوی د اسلام دښمنه به وګڼل شي او به وژل شي. دغې ښځې د لیک له ترلاسه کولو وروسته خپل کار پرېښوده. کریسچن ساینس مونیټور ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د ازادۍ د بیان په اړه یو مقاله کې لیکلي دي چې افغانستان دوه میاشتې مخکې ګواښ وکړ چې په انټرنیټ کې د فیسبوک او ټویټر اجتماعي ویبسایټونو باندې بندیز لګوي، خو د افغانستان لخوا دغه اقدام غیر محتمل دی. یورو ایشا ویو نشریه تر دې عنوان لاندې چې اداري فساد په افغانستان کې یوې خطرناکې سطحې ته لوړ شوی دی لیکلي دي چې د افغانستان د اصالت د څارونکې مؤسسې وروستۍ رپورټ ښیي چې اداري فساد د افغانستان په ټولنه کې خور شوی او اکثر افغانان اوس د دولتي خدماتو لپاره رشوت ورکول یو معمولي کار ګڼي. د دغې مؤسسې رپورټ وایي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې اداري فساد دوه برابره زیات شوی. تیر کال په افغانستان کې یو میلیارد ډالر رشوت ورکړل شوی او دغه اندازه په 2008 کال 4.6 میلیونه ډالر و. او له ټولو د اندېښنې وړ هغه کمیشن کاران دي چې د معاملو او ټولنې یو دایمي اړخ او برخه ګڼل کیږي. دغه کمیشن کاران د رشوت ورکولو او اخیستو په 40% کې لاس لري. یورو ایشیا ویو نشریه زیاتوي سره له دې چې د نړیوالې ټولنې توجه په اول قدم کې په افغانستان کې د لوړې سوي اداري فساد ته متمرکزه ده، د اداري خدماتو په برخه کې فساد او اختلاس د افغانانو په ورځني ژوند ناوړه تاثیر کوي. په عمومي ډول په سلو کې 28 افغانان د داسې خدماتو لپاره رشوت ورکوي چې د مختلفو شرایطو په صورت کې باید په اسانۍ ترلاسه شي. یورو ایشیا ویو نشریه د افغانستان د اصالت د سرنې د مؤسسې د رپورټ په استناد وایي چې په هر وو افغانانو کې یو کس په مستقیمه توګه په یو ډول اداري فساد کې لکه د رشوت په راکړه ورکړه او داسې نورو کې لاس لري. سټراتفورد کامنټری نشریه بیا د کابل د راتلونکو کانفرنس په اړه لیکي، جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان حکومت به د رواني جولای میاشتې په شلمه د کابل په کانفرنس کې خپل نړیوالو شریکانو ته د اداري فساد د اندېښنو د لرې کولو په نیت یو پلان او د اعتبار وړ یو واقعي ملي اجنډا وړاندې کړي، او دا موضوع غواړي حتمی کړي چې د افغانستان حکومت د مالی کومکونو د لګولو د تصمیم گیری مرجع ده.
قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو لمړنۍ پښتو خبری مجله په همدې ځای پای ته رسی. دوهمه خبری مجله زما همکارا زرغونه منګل وړاندې کوي. زرغونه جانې، تاسو سټډیو ته ستړي مشي، مهرباني وکړئ اوریدونکو ته وایاست چې څه مطالب مو په دې خبری مجله کې راټول کړي.
مننه سالیه جانې. شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش. با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین، تا پایان این مجله خبری با شماستم. نخواست توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز ریاست یک جلسه امنیتی را به عهده داشت که در آن روی ایجاد پلیس محلی در شوکات وزارت داخله افغانستان بحث شد. کمیته روابط خارجی سنای امریکا دیروز با ریچارد هولبروک نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان ملاقات نموده و روی استراتژی افغانستان و هم علایم پیشرفت در جنگ امریکا بر ضد طالبان بحث کرد. سناتور دموکرات جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا گفت استراتژی اداره امریکا برای حالات جاری در افغانستان روشن نیست. در جریان دو روز گذشته 8 سرباز امریکایی و چندین غیر نظامی افغان در جنوب افغانستان کشته شدند. یک حمله کننده انتحاری ناوقت پری روز بر مرکز پلیس در قندهار حمله نموده، باعث هلاکت 3 سرباز امریکایی و 5 ملکی افغان شد. 4 سرباز دیگر امریکایی دیروز در اثر انفجار کنار سرک کشته شدند و یک تن دیگر در اثر جراحاتی که داشت وفات کرد. اتحادیه اروپا از خواست تهران مبنی بر از سرگیری مذاکرات در مورد برنامه اتمیش در ماه سپتامبر استقبال نموده است. کاترین اشتون رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا در جواب نامه مورخ 6 جولای سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران گفته است برنامه هسته‌ای ایران باید موضوع اصلی بحث میان تهران و اتحادیه اروپا باشد. وزارت خارجه ایران میگوید دانشمند هسته‌ای ایران که به گفته خودش توسط کارمندان استخباراتی آمریکایی ربوده شده بود، آمریکا را ترک و به تهران رسیده است. یک کشتی لیبیایی که مواد کمکی را به فلسطین انتقال می‌داد بعد از تغییر مسیر به یک بندر مصر رسیده است. به گفته مقامات این کشتی با بیرق مالدو و با ساحل الحریش در 45 کیلومتری غزه رسیده است. اسرائیل هشدار داده بود اگر این کشتی کوشش شکستاندن محاصره 30 ساله بر غزه را کند، آن را دستگیر خواهد کرد. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل برای بحث با رهبران روسی دیروز وارد شهر ای کاترین بورگ شد. وی در جریان اجلاس بین دولتی روسیه و آلمان با رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف ملاقات می کند. این جلسه شامل بحث در مورد امنیت اروپا، همکاری بین روسیه و ناتو و روابط دو جانبه تجارتی میان روسیه و آلمان می باشد. ایالات متحده ای امریکا تمرینات بعدی را در یلوسی در نزدیکی چین ادامه می دهد. جف مورل سخنگوی پنتاگون گفته است سرمایه گذاری زیاد بالای این تمرینات آموزشی صورت خواهد گرفت و انتظار می رود این تمرینات در آینده نزدیک آغاز شود. رئیس جمهور قرقیزستان روزا اوتنبایوف حکومت موقتی را ایجاد نموده است که تا انتخابات پارلمانی ماه اکتبر اداره امور را در دست خواهد داشت. و محکمه عالی ملل متحد گفته است هفته آینده نظر نهاییش را در مورد این که آیا اعلان یک جانبه استقلال توسط کوسوو در سال 2008 خلاف مقررات بین المللی بوده است یا خیر اعلان می کند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز ریاست یک جلسه امنیتی را به عهده داشت که در جلسه روی ایجاد پلیس محلی در چوکات وزارت داخلی افغانستان بحث شد. در این جلسه هر دو معاون رئیس جمهور، مقامات ارشد امنیتی به شمول وزرای داخله، وزیر مالیه، وزیر معارف شرکت داشتند. قمندان ارشد ناتو در افغانستان جنرال دیوید پتریس و هم سفیر امریکا در کابل در این جلسه حضور داشتند و روی جزئیات ایجاد پلیس محلی در چارچوب وزارت داخلی افغانستان بحث شد. این پیشنهاد از طرف جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله و معصوم ستانکزی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور معرفی شد. جزئیات بیشتر از احمد جکفر احمدی مشنویم.
وزارت دفاعی ایالات متحده آمریکا در عکس العمل با تایید طرح ایجاد پلیس محلی از سوی حکومت افغانستان از این طرح حمایت کرده و گفته است ایجاد این نیرو میتواند حل کوتاه مدت برای مشکلات کنونی افغانستان باشد. آژانس خبری فرانسه به نقل از جیوف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است در حال حاضر نیروهای کافی پلیس به هدف تامین امنیت مناطق پرنفوس افغانستان وجود ندارد و آقای مورل ایجاد نیروی پلیس محلی را راه حل کوتاه مدت به مشکلات موجود در این کشور خوانده است. ایجاد نیروی پلیس محلی دیروز در نشست بر ریاست رئیس جمهور کرزی مورد تایید قرار گرفت و این نیرو در چوکات وزارت امور داخلی افغانستان فعالیت خواهد کرد. آژانس خبری اسوشیتد پرس در این مورد مطلبی را به نشر رساند و گفته است به اساس این برنامه بر روستان نشینان اجازه داده می شود تا در مناطق از افغانستان که نیروهای افغان و بین المللی حضور ندارند از خود محافظت کنند. با گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، جنرال نیک کارتر قماندان ناتو در جنوب افغانستان می گوید مشکلی که با آن مواجه اند این است که ساحات وسیع در افغانستان وجود دارد و نیروهای بین المللی نمی توانند در هر محل به خاطر تامین امنیت مردم حضور داشته باشند. با گفته این جنرال بریتانیایی باید به خود افغانان فرصت داده شود تا از خودشان محافظت کنند و ما نیاز نداشته باشیم سربازان اضافی به تمام مناطق افغانستان اعزام کنیم. مقامات افغان همواره گفتند که با طرح ملیشه‌سازی در افغانستان کاملا مخالفند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است پیشنهاد ایجاد نیروی پلیس محلی از سوی جنرال بسم الله محمدی وزیر داخلی افغانستان و معصوم ستانکزی مشاور امنیتی رئیس جمهور کرزی مطرح شده و روی این مسئله دیروز در نشست امنیتی که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان راه اندازی شده بود توافق صورت گرفت. گفته شده است در این نشست معاونین رئیس جمهور کرزی، برخی دیگری از مقامات بلند رتبه حکومتی افغانستان، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و سفیر آمریکا در کابل نیز حضور داشتند. آژانس خبری فرانسه به نقل از جیوف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نوشته است که این نیروی جدید به واسطه حکومت افغانستان تشکیل خواهد شد، با یونیفرم پلیس ملبس بوده و به این نیروها از سوی حکومت افغانستان معاش پرداخته می شود. در عراق نیز مردم محل تشویق گردیده بودند تا بر علیه گروه القاعده دست به کار شوند و گفته می شود که این تجربه تا حد مؤثر ثابت شده است. اما به باور شماری از آگاهان شرایط افغانستان و عراق با هم فرق دارد. این نیروی پلیس محلی در حال ایجاد می شود که هراسی از آن وجود دارد که مبادا این نیروها زیر تأثیر جنگ سالاران محلی رفته و تحت کنترل آنان قرار گیرند.
از طرح جدید مبنی بر ایجاد پلیس محلی شنیدین. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز ریاست یک جلسه امنیتی را به عهده داشت که دهش روی ایجاد پلیس محلی در چارچوب وزارت داخلی افغانستان بحث شد. شنونده عزیز، این پلیس محلی چی است و فرقش از پلیس عادی افغان چیست؟ این موضوع حتما از آن شما خطور کرده. همین موضوع همکارم قادر حبیب با حامد علمی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در میان گذاشته.
آقای علمی، اگر بگوین که فرق بین پلیس ملی و پلیس محلی چیز و آیا ساختن نیروی پلیس محلی رفتن به سوی ملیشه‌سازی نیست؟
اول خدمت شما عرض کنم باید که دولت افغانستان خود افغانستان شخص رئیس جمهور با طرح یا با پیشنهاد ملیشه ها کاملا مخالف است. ما به هیچ صورت ملیشه ها را برای افغانستان شهید کنی افغانستان ما مفید نمیدن یا ملیشا افغان تجربه بعد را از دشتر به افغانستان مفید سوار شد بلکه مزدار امیت افغانستان نام شد برای برند در افغانستانی افغانستان حکومت از طرح ملیشا سازی طرح ملیشا سازی کامل رد میکرد ولی وزارت داخلی افغانستان شکر امیت ملی افغانستان امروز در دستادات در دیسته روی ایجاد پلیس محلی بحث داده پلیس محلی برای صرف برای اهمیت محلات است پلیس صرف با پلیس ملی پلیس ملی بخاطر اهمیت سرتاسری بخاطر نظم عام بخاطر تحکیم ثبات اهمیت قدش قانون علف داده ولی پلیس محلی در محلات می باشند در چوکات ازاد داخل می باشند یونیفرم پلیس داخل می باشند
شما گفتین که این پلیس محلی می باشد منظور از محلی بودن این پلیسی است که اگر در حوزه یک قریه صحبت کنیم افراد که در این قریه هستن کسایی هستن که از طرف وزارت داخله جذب میشن به خاطر امنیت قریه خودشان نه منطقه بیرون از قریهشان
بستگی به صحاب داره یا در صد قریه یا در صد ولسوالی یا در صد محلی یک نظر به لزومی به نظر به طرح وزارت داخله چیزی که میخوایم خدمت شما افزایش نیست که این فقط در کلیات موافقت بگیره و به وزارت امور داخله وظیفه سپرده باشه تا در موارد جزئی تشکیل پلیس محلی در نشست بعدی شورای طرح وزارت و گزارش بده جزئیات بعدا در جلسات بعدی مطرح خواهد شد
بله بنان در ارتباط به رقم ای نیرو و همچنان در مناطقی که اینا توظیف میشن تا هنوز تصمیم گرفته نشده
به وزارت داخله وظیفه سپرده باشه تا جزئیات ارائه کنه
شما گفته میتونید که این نیروی پلیس محلی تا چه زمان این نیرو به حال خود میمونه این تشکیل به حال خود میمونه آیا این دوامدار خواهد بود یا پس از یک مدت این منحل خواهد شد این نیرو
خب این گفته شده در صورت لزومی در چوکات پلیس محلی قواعد بدن تا زمانی که به موجودیت از ضرورت احساس شده و تا در جاهایی میباشه که در اون جاها امنیت خطر میباشه و به ضرورت به چون اشخاص و چون افراد و چون تجمع محلی ضرورت این در اون ساها دیگه تنظیم میشه این حالا که خطر فر افغانستان لازم نیست و در ساحات میباشه که از این پلیس ملی به موجودیت پلیس محلی ضرورت نداشته باشه بنابراین در اون ساحات وزارت داخله ترخم بده به شکل تدریجی منحل شده در صورت لزوم در چارچوب پلیس ملی مجددا در مناطقی که لازم دیده میشه مدرم کرده بالا به شما بگویم که هنوز جزئیات زیاد با وزارت داخله وظیفه سپرده باشه وزارت داخله جزئیات ترتیب بده و این اعلام میکنه فعلا در کلیات موافق هستم
عامد علمی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که در مورد فرق پلیس ملی و پلیس محلی که قرار است در کشور ایجاد شود سخن می گفت. شنونده عزیز، از یک دید نظامی موجودیت دو نوع پلیس در کشور چی عواقب را می تواند در بر داشته باشد؟ تا جایی که می فهمیم پلیس دست دراز حکومت بر ایجاد نظم در اجتماع است و قانوناً یگانه ارگانی که بالای استفاده مشروع از قوه مونوپول داره یا استفاده مشروع از قوه را در انحصار خود داره همی پلیس است. ای که در افغانستان دو نوع پلیس فعالیت کنه موضوع ایجاد نظم چطور میشه؟ مونوپول یا انحصار بالای استفاده مشروع از قوه چطور میشه؟ کدام پلیس به اصطلاح ما و شما زورتر میباشه و گپ کی باید شوه. مردم باید گپ کی را البته از کدام پلیس قبول کنن؟ چانس وقوع زورآزمایی و جنجال ها بین پلیس ملی و پلیس محلی چقدر خواهد بود؟ همین موضوعات هم با آقای جنرال عادی خالد معاون سابق وزارت داخلی افغانستان و کارشناس امور نظامی کشور در میان میگذاریم. کمی حال از کابل در خط تلفن با ماست. آقای خالد سلام و صحبتان خوش. لطف کنین و اول بگوین که ای پلیس محلی چی است و آیا ایجاد پلیس محلی در ظرفیت زمان افغانستان گنجایش داره؟ هدف می است که با در نظر داشت حالات موجود در کشور ایجاد پلیس محلی چی واقع بر می تواند در بر داشته باشد؟
تشکر با عرض سلام حضور شما و شنوندگان گرانقدر شما. جای شک نیست که قوت اصلی برای دفاع از ملک تمامیت ارضی استقلال و تامین امنیت مردم افغانستان باید باشه، ولی طرز حضور مردم در صحنه ما فکر میکنم طریق باید جستجو میشد. در افغانستان پلیس که به نام پلیس محلی گفته میشن، این پلیس بیشتر محلی میباشه نه ملی. پلیس افغانستان خصوصا در محیط های جنگ زده، محیط های بدامن که در اونجا تفنگ و تریاک و خصومت ها بیشتر در اونجا وجود داره، پلیس هم از همین تضادها و اختلافات برآمده و بیشتر در گروه همین مناسبات اجتماعی خود می باشد. ما خیلی کوشش کردیم زمانی که ما نفر دوم وزارت داخله بودم که ما در این محلات حداقل 70% پلیس افغانستان از ملی داشته باشیم، 30% محلی داشته باشیم برای شناخت بهتر از محل و محیط، ولی متاسفانه این قبول نشد. ولی فعلا که این پروژه به نام پلیس کمکی برای پلیس افغانستان برای تامین نظم عامه در نظر گرفته شد، این معلوم شد که کاملا این پروژه جنرال پتریوس می باشه، چرا تا حال این مورد نظر نبود. وقتی که این عملی میشه شما ببینین اول زمان تعلیم و تربیت از اینا وجود ندارم، مراکز تعلیمی برای اینا وجود ندارم، اینا وقتی که شکل میگیره بدون تعلیم بدون تربیت فقط اینا تفنگی های خود بود که اینا نه از قانون خبر داره و نه از طرز جنگ. صرف در جنگ های سابق اگه اینا شرکت کرده باشه، ما فکر نکنم من به خاطر ای که اینا بچه های 18-20 ساله نیاید که بعد از ختم جنگ اینا بیشتر رویده و رشد کردن. ما به این نظر هستم که اگر قوای کنترلی و رهبری کننده برای قوای محلی وجود نداشته باشه یا قوای مردمی، ما نمیتونیم که از اینا نتیجه مثبت بگیریم. در سال 2007 پلیس به نام پلیس کمکی 11,500 نفر در این محیط جنوب افغانستان غزنی و جنوبی و مشرقی شکل گرفت، ولی بعد از یک سال که ما میخواستیم اینا رو در پلیس مدغم کنیم، ما دیدیم که سطح تلفات در بین اینا خیلی بلند بوده و مصاری و تمام پلیس افغانستان اینا قربانی داده، چون اینا سلاح را نمیفهمیده، جنگ را نمیفهمیده و زندن اکثریت اینا فرار کرده بود. تعداد قلیلی از اسلحه را ما تانستیم پس به دست بیاریم و یک چیزی از بین 11,500 به حدود 1,500 یا 1,500 ما تانستیم افراد را پیدا کنیم که اینا را متهم کنیم در پلیس ملی. لحاظ نظر ما به ایست که باید تحت نظر و رهبری و کنترل مستقیم اردوی ملی که یک قوت ملی و قوت کلان است، یک قوا شکل میگیره و بنام قوتهای دفاع ملی یا دفاع مردمی در محلات اینا شکل میگیره تا زمانی که لازم بود، ولی نه به دست از اینا. نباید نظم عامه و قانون به دست از اینا میده، چرا اونجا اصلا مردم های بی سواد به طلب تفنگ گرفتن می باشه و این بیسوادان نمی تانه که قانون رو اونجا تمثیل کنه و نظم عامه را اینا مناسبات اجتماعی را نمی فهمه یا جزء تضادهای محیط می باشه. ما بعید می بینم که این پروژه یک پروژه کامیاب باشه و مؤثر باشه برای افغانستان.
بله آقای خالد، چنانچه پیشتر گفتم پلیس دست دراز حکومت برای ایجاد نظم در نقاط مختلف کشور است و پلیس یگانه ارگان است که استفاده مشروع از قوه یا زور در انحصار خود داره. آیا با ایجاد پلیس محلی همی انحصار تقسیم دو نمیشه یا شاید هم تقسیم 5-6؟ البته چانس خریداری از این افراد برای اهداف سیاسی گروه های مختلف چقدر است؟
ما با نظر ما امی بود که اصلا پلیس ما که فعلا با وجود که یک مرجع است ولی پلیس بیشتر محلی می باشه، انمی خودش قدرت کنترل قوی دیگر نداره، خود نمیتونه در محل رهبری کنه و دوم ظلم دیگه که بالای پلیس شده از اینا مینیسی کوی جنگی استفاده میشه تا حالی نمینیسی کوی نظم آمه و کوی تنفیز قانون. اینا بیشتر مینیسی پیشمرگای اردو و ناتو از اینا کار گرفته میشه. ما به این نظر هستم که نباید دبل ملیشه ما خلق کنیم، ما نباید قوه را خلق کنیم که بالاخره به هیولا تبدیل شه و او خودش تضادهای قومی، تضاد معاملات مواد مخدر، فسادهایی که در دهات و در محیطهای جنگی حال وجود دارن، او امراض نباید شامل قوا شود و قوای ما را به استقامت بتن. باید قوا سلسله مراتب معین داشته باشه، وحدت قمانده داشته باشه و بیشتر آری از تضادها و اختلافات محیطی باشه، بیشتر منافی ملی و قانون افغانستان پیشنهاد مطرح باشه. این دو قوا خلق کردن در محلات جنگی افغانستان بسیار سخت می باشه و هم زمان نیست، هم امکانات نیست، هم جامعه قدر کمک نمیشه. اونجا طالب هم مزاحمت میکنه. این عراق نیست که در اونجا قوما سلسله مراتبش وجود داشت، جامعه نظم داشت و تانست که چیزی کمک در محیطای جنگی افغانستان سلسله مراتب اجتماعی و سنت جامعه در اونجا خیلی آسیب دیده. بسیار مشکل است که قوای مردمی در اونجا شکل بگیره که به نفع افغانستان تمام شد.
بله، یک دنیا تشکر آقای خالد. جنرال عادی خالد، معاون سابق وزارت داخلی افغانستان و کارشناس امور نظامی کشور بود که نظر خود در مورد ایجاد پلیس محلی در افغانستان ابراز کرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 7:50 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استام. زیاد تشکر که با ما سین میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. انتظار میره هفته آینده، البته به تاریخ 20 جولای، کنفرانس بین المللی کابل برگزار شود. در این کنفرانس روی حمایت جامعه بین المللی از استراتژی انکشافی افغانستان تصمیم اتخاذ خواهد شد. مقامات میگن کنفرانس کابل بزرگترین و مهمترین کنفرانس بعد از سقوط رژیم طالبان افغانستان است. در ارتباط به اهمیت این کنفرانس، همکارم قادر حبیب گزارش داره به استناد گفتگو با وزیر تجارت و صنایع افغانستان.
کنفرانس بین المللی کابل مهمترین گردهمایی خواهد بود که در آن در ارتباط با کمک و همکاری با افغانستان در عرصه‌های مختلف تصامیم گرفته خواهد شد. انوار لحقدی، وزیر تجارت و صنایع افغانستان، به رادیو آزادی گفت در کنار برنامه‌های مشخصی که افغانستان به این کنفرانس راه خواهد کرد، تمرکز بیشتر روی همکاری با افغانستان برای بهبود وضعیت امنیتی این کشور خواهد بود. وی گفت پیش از این در کنفرانس های توکیو، برلین، لندن و پاریس تعهدات مالی با افغانستان شده بود، اما در آن زمان وضعیت امنیتی این کشور نسبتاً بهتر بود. احدی گفت انتظار می رود که توافقنامه های در زمینه مسائل امنیتی صورت گیرد، اما او در رابطه با این توافقنامه ها جزئیات بیشتر ارائه نکرد. در حالی که حکومت رئیس جمهور کرزی در ارتباط با فساد اداری تحت فشار جامعه بین المللی قرار دارد، وزیر تجارت این کشور می گوید شفافیت مسئله است که در تطبیق برنامه‌هایی که حکومت افغانستان در استراتژی انکشافی درازمدتش مطرح کرده مهم می باشد، اما با گفته وی در حال حاضر تایید برنامه‌های حکومت افغانستان در عرصه‌های زیربنایی اقتصادی و اداری از اولویت برخوردار می باشد. وی گفت انتظار دارند که این برنامه‌ها از سوی جامعه بین المللی مورد تایید قرار گیرند و تمویل شوند. انوار لحقهدی گفت طی چند سال اخیر روابط میان حکومت افغانستان و دوستان بین المللیش تا حد به خاطر مبادله اتهامات متاثر شده بود که کنفرانس کابل در بهبود این روابط نیز مهم خواهد بود.
باشه که میگه مشکلات افغانستان تنها از راه همکاری بین حکومت افغانستان و جامعه بین المللی حل شده میتونه. در چند سال اول حکومت کرزی همکاری بسیار نزدیک بین جامعه بین الملل و بین حکومت افغانستان موجود بود. در یک و نیم دو سال گذشته یک کمی اعتراضات سر یکی دیگه زیاد شده و فکر میکنم که در این کنفرانس انشاءالله که اینمی اعتراضات و اینمی شکایت ها رفع خواهد شد.
وی همچنین گفت اهمیت این کنفرانس بین المللی در این است که در کابل برگزار می شود. به گفته وی در گذشته شک و تردیدهای در مورد ظرفیت‌های موجود برای برگزاری همچون کنفرانس بزرگ در افغانستان وجود داشت. وزیر تجارت و صنایع افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این کنفرانس در کنار رؤسای برخی از سازمان‌های مهم بین المللی، وزرای خارجه 41 کشور اشتراک می‌کنند.
از کنفرانس کابل شنیدین که قرار است به زودی به راه بیفته و در این کنفرانس روی استراتژی انکشافی افغانستان بحث‌های گسترده‌ای صورت می‌گیره. شنونده عزیز، حتما در جریان بودین و از رادیو آزادی شنیدین که قرار است حکومت افغانستان در این کنفرانس خواهان کنترل بیشتر بالای پول شبکه جامعه جهانی به افغانستان کمک می‌کنه، ولی مقامات غربی خواهان اتخاذ
تدابیر جدی برای مبارزه با فساد موجود ادارات افغانستان هستند و میل ندارند که پول مالیه دندهای خود به دست حکومت افغانستان بدن. همکارم ظریف نظرمی موضوع را با رمضان بشردوست، عضو ولس جرگی افغانستان و وزیر مالیه سابق افغانستان در میان گذاشته و ازش در مورد توان مبارزه حکومت بر ضد فساد سوال کرده. آقای بشردوست به این نظر است.
آقای کرزای متاسفانه نتانسته که به کمترین خواسته جامعه بین المللی در این بخش جواب بدهد، بلکه در طول سالها وضع فسادی دارید. آقای کرزای قویتر و محکمتر و پایدارتر کرد با افراد فاسدی که آقای کرزای اونها را رشد داد. بنابراین سیستمی که آقای کرزای اداره میکنند به هیچ صورت نمیتونه که آری از فساد اداری فوق‌العاده باشد. در هر کشور فساد است، اما در افغانستان فساد اداری جزء عمل عمومی و باز شده است. اگر این جوها در افغانستان دیروز متهم به فساد بودند، به خاطر که اعضای حکومت آقای کرزای با اونها شریک بودند، یعنی هیچ این جو نمیتونست که سوء استفاده کنه از کمک های جامعه بین المللی اگر مقامات حکومتی وزارتخانه ما با اونها شریک نمی بود. به خاطر که هر پروژه‌ای که اونها اجرا میکردن و او را دزدی میکردن، کار بیکیفیت میساختن، اینمی وزارتخانه ما بود که وقتی تسلیم گیری بر اونها تصدیق‌نامه میداد، امضا میکرد که درست است کار به مطابق قرارداد انجام شده، در حالی که دروغ مطلق بود. یعنی مشکل اساسی در افغانستان اینجو نیست، جامعه بین المللی نیست، کمپانی های خارجی نیست، مشکل اساسی حکومت افغانستان است. اگر حکومت ما که محور است در افغانستان، اگر این حکومت پاک باشه، صادق باشه، نه اینجا میتونه دزدی کنه، نه کمپانی های خارجی میتونه دزدی کنه و نه شرکت های خارجی یا داخلی، به خاطر که هر کاری که انجام میشه باید تصدیق نامه یا او توافق وزارتی مربوطه را داشته باشه. بنابراین وزیر مربوطه موینای نشان در قراردادهای مهم متاسفانه آغشته است. تا زمانی که حکومت آقای کرزای بنیادی اصلاح نشوه، کسانی که در فساد دست دارند در سطح هر ریاست جمهوری و وزارتخانه، اینها به محکمه سپرده نشوه. هر قدر پولی که از مالیات دهنده آمریکا و ژاپن و آلمان و فرانسه و انگلستان بیاد، در واقع یک نوع کسبوری است که جیب اونها رو خالی میکنن، جیب 4 تا دوز داخلی و خارجی پر میشه.
رمضان بشردوست عضو ولس جرگی افغانستان بود که نظر خود در مورد کنفرانس آینده در کابل و هم توانایی که حکومت افغانستان برای محو فساد در کشور ابراز داشت. ساعت نزدیک به 7 صبح با وقت افغانستان است. حال مقیم نایب مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد تلاش ها جهت تجدید نظر در مورد طالبان جریان دارد. طراحان پالیسی در کابل و واشنگتن که در جهت مدغم کردن طالبان مسلح در اجتماع تلاش می کنند، بالاخره توضیح خواهند داد که در نهایت دشمن چرا با این همه اعمال باز آنقدر هم بد نیستند. و بالاخره بر عمه این چنین اعمال چون کشتار افراد ملکی با انفجار بمها و کشتن و پاشیدن تیزاب بر زنان پرده انداخته خواهد شد؟ روزنامه اضافه میکند که چند روز پیش یک زن در کابل شبنامه ای را به دست آورد که در آن خواسته شده بود که زنان باید کار خود را رها کنند و در غیر آن دشمن اسلام پنداشته شده کشته خواهد شد. این زن افغان پس از به دست آوردن شبنامه کار خود را رها کرد. روزنامه کریستین ساینس مانیتور در مورد آزادی بیان در افغانستان مقاله ای را به نشر رسانیده که در آن آمده است افغانستان دو ماه پیش هشدار داده بود که به برخی وبسایت های فیسبوک و توییتر اجتماعی قیوداتی را وضع می کند، اما این اقدام از سوی افغانستان غیر متحمل به نظر می رسید. روزنامه ایرو ایژیا تحت این عنوان که فساد اداری در افغانستان به سطح خطرناک آن رسیده است می نویسد، گزارش اخیر مؤسسه دیدبان اصالت افغانستان نشان می دهد که فساد اداری در افغانستان به طور گسترده و سطح یافته و آلا اکثر افغانان رشوه دادن در مؤسسات دولتی را یک کار معمولی می دانند. این مؤسسه می نویسد که در 3 سال گذشته فساد اداری در افغانستان 2 برابر افزایش یافته است. در افغانستان در سال 2009 میلادی 1 میلیارد دلار رشوه داده شده است، در حالی که در سال 2006 میلادی این رقم به 466 میلیون دلار می رسید. از همه مهمتر قابل نگرانی آن کمیشن کارانی هستند که جزء دائمی معاملات و اجتماع را تشکیل می دهند. نشریه ایرو ایژیا می افزاید با وجود اینکه توجه جامعه بین المللی در افغانستان در قدم اول به فساد اداری به سطح بلند آن متمرکز است، فساد و اختلاس در خدمات اداری این کشور در زندگی روزمره افغانان تاثیر نامطلوب نموده است. به صورت عموم 28% افغانان به خاطر خدمات عادی اداری رشوه می دهند که در شرایط نرمال می تواند این خدمات با آسانی اجرا گردد. نشریه ایرو ایژیا به استناد گزارش مؤسسه دیدبان اصالت افغانستان می نویسد از هر 7 افغان یک افغان به گونه به طور مستقیم در داد و گرفت رشوه دست دارند. و نشریه استراتفورد کامنتری در بخشی از گزارش تحت عنوان کنفرانس کابل و روابط این کشور و پاکستان می نویسد رئیس جمهور کرزی و حکومت افغانستان در کنفرانس کابل که در 20 ماه جولای در کابل برگزار می گردد به شرکای بین‌المللی خود به هدف رفع نگرانی های آنها پلان و یک آجندای واقعی و ملی را پیشنهاد و ارائه